السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم وس په افغانستان کې د ورځې لس بجې دي زموږ په د خبرونه کې د موسیقي پروګرام اوریدای شي خو لومړی مرابولم د دې سات خبرونو ته پاکستان ویل چمن څخه د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی پرون کندهار ته لاړ چې د افغان طالبانو د حکومت له مشرانو سره پر ډیورن کرښه د شخړو د هواري په اړه خبري وکړي. د پاکستان دان پرسپانی نن د یو ځایي چارواکي په قول ویلي چې په دې پلاوي کې چې قاري اسلام عالم یاري مشري کوي د چمن د سیمې شپاړستنه ملایان او سپینږیري شامل دي. د راپور له مخې پلاوی به د طالبانو د حکومت د کندهار له والي حاجي محمد وفا او نورو طالب مشرانو سره د کرښې په دواړو خواو کې د نشتو په اړه وغږیږي شي. تېره اونۍ د سپین بولدک چمن ترمنځ په شیرو اوبو سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ دوې نښتې وشوې چې په دواړو خواو کې لسګونو کسانو ته مشروب له واړوله. طالبان او پاکستانی ځواکونه د نشټو په پیلولو تورن کړل، خو پاکستان بیا طالبان د نشټې په پیلولو تورن کړی دي. په افغانستان کې د برېټانیا او جرمني ډیپلوماټیکو ماموریتونو په سالنګ تونل کې د یو ټانکر د چاودنې له قربانیانو سره خواخوشي ښودلې ده. د سالنګ تونل په اور پیښه کې د مړو شمیر پروند طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخې یو ډیر سوتل ور شو. د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت شارج دافیر هوګو شارتر ویلي چې د دې تراشدې د تلفاتو له کبله سخت پښېدلې ده. همدارز د افغانستان لپاره د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت د پیښې له قربانیانو سره خواخوشي څرګنده کړې ده. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویندوی شرافت زمان پرون رسنیو ته وویل چې د چاودنې له ځایه اووه ډیرش ټپیان هم روغتونونو ته رسول شوي دي. په سالنګ تونل کې د دې چاودنې د علت په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په راتلونکي میلادي کال کې به په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې بیګا پر ټویټر لیکلي اوس مهال له هر لسو کورنیو نه کافی خواړه نه لري. یونیسف زیاتوي چې په را روان 2023 میلادي کال کې به د 15,000 هغو ماشومانو علاج هم وکړي چې په سخته خوارځواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتو د اړوندې ادارې همداراز ویلي چې په افغانستان کې د خوړو د موادو بیې لوړې شوي او خلک لومړنیو خدماتو ته محدود لاسرسی لري. د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ کچه لوړه شوې ده. په ایران کې معترضانو یو نوې تګلاره پیل کړې داسې چې د مهسا امینی د وژل کېدو په قضیه کې د حکومت پر ضد د غصې د څرګندولو لپاره د خپلو کورونو د کړکیو لشا او د بامونو پر سر اعتراض کوي. په داسې حال کې چې د ایران د حکومت پر ضد اعتراضونو څلورمه میاشت پیل شوې، پر ټولنیزو شبکو د خبرو شویو راپورونو له مخې خلکو پرون دوشنبه د تهران په یو شمېر سیمو کې واټونو او کوڅو ته د راوتلو پر ځای د کړکیو لشا د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. په عین حال کې د مشهد او کرمانشاه ښار په واټونو کې د خلکو تازه اعتراضونه پرون هم روان وو. د سپتمبر په 14مه ورسلدی چې 22 کلنه پیغله مهسا امینی د غشت ارشاد د پولیسو لخوا د پوره حجاب د نه مراتولو په پلمغونی ول شو او وروسته هغه په توقيف کې سا ورکړه. د ایران په بیلابیلو شهرونو کې د حکومت پر ضد پراخ اعتراضونه پیل شوې دي. او د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړی کریم بنزیما د فوټبال د نړیوال جام په پایلوبه کې د ارجنټاین په وړاندې د فرانسې له ماتې وروسته له فوټبال سره خدای پاماني وکړه. بنزیما پرون د خپلې زوکړې د 15مې کالیزې په ورځ پر ټویټر خپل استعفا اعلان کړ او ورسره یې ولیکل چې د خپلې هڅې وکړې او له دې کبله ویاړي. بنزیما چې د سرو زرو د توپ ګټونکی دی د نړیوال جام له پیلېدو یو ورځ مخکې پر ورانه ټپی شو او ونتوانېده چې د فرانسې د لوبډلې لپاره په پایلوبه کې ولوبي شي. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لږ وروسته د موسیقي پروګرام دراوړو. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د پوسټرمنز د سوري خبري د افغان طالبانو په منځګړتوب بیا پیل شوې دي. دا راپورونه داسې مهال ورکول کیږي چې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی وسلوالو د خیبر پښتونخوا په بنو کې د تروریزم پر ضد د مبارزې د یو مرکز کنټرول په لاس کې اخیستی او دولتي سرتیري برمته کړی دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ټي ټي پی د وسلوالو لخوا د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې د پولیسو د مرکز لنیول کېدو او د یو شمیر سرتیرو له برمته کولو وروسته د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان له حکومت سره د دوشنبه په ورځ د دې ډلې د استازو خبرې یو ځل بیا په افغانستان کې پیل شوې دي. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د خیبر پښتونخوا د والي د ویان محمد علي سیف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د بنو له برید وروسته د پاکستاني چارواکو او ټي ټي پي د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې خبرې پیل شوې. که څه هم د پاکستان پوځ او پر افغانستان واکمنو طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ښاغلي سیف ویلي چې دوی اوس مهال په افغانستان کې د ټي ټي پي له مرکزي مشرتابه سره د خبرو په حال کې دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان طالبان د دوی ترمنځ منځګړتوب کوي. مخکې له دې هم د ټي ټي پي استازو د پاکستان د پوځ له مشرانو سره په کابل کې خبرې کړي چې نتیجه یې د یوې مودې لپاره اوربند و. د زمري میاشتې په پیل کې د پاکستاني طالبانو مشرانو د پاکستان د حکومت له استازو سره په کابل کې تر خبرو وروسته اوربند وکړ، خو نږدې درې اونۍ مخکې ټي ټي پي په یو بیان کې د دې اوربند د پای ته رسیدو خبر ورکړ او خپلو وسلوالو ته امر وکړ چې په ټول پاکستان کې پر پوځي اهدافو حملې پیل کړي. له هغې نیټې راهیسې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د ټي ټي پي حملو زور واخیست چې وروسته یې د یکشنبې په ماښام ناوخته د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې پر یو مرکز وه. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې د دې مرکز یو بندي د ساتونکي پولیس وسله په زور واخیسته او بیا یې خپل نور 15 تنه ملګري هم له بندیخانې راوویستل او مرکز یې تر ولکې لاندې راوست. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ټي ټي پي شاوخوا 1.5 وسلوال په دې برید کې لاس لري او په مرکز کې دننه 10 کسان برمته دي. پرون د ورځې په اوږدو کې د ډلې پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیوګانې خپرې کړې چې ښایي دا مرکز د دوی په ولکه کې دی او یو افسر ورسره اسیر دی. وسلوالو په دې ویډیو کې ګواښ کاوه چې که دوی ته په خوندي لاره شمالي وزیرستان ته د وتلو اجازه ورنه کړل شي نو دا افسر به ووژني. له بلې خوا امنیتي ځواکونو پرون د دې وسلوالو پر ضد عملیات وکړل. په دې ترڅ کې د چارواکو په وینا د تروریزم پر ضد د مبارزې د مرکز یو چارواکی وژل شوی دی. اوس مهال د دې حمله په اړه دقیق جزئیات نشته، خو پرون مخام ویل کېدل چې د مرکز ته رسیدلې لارې بندې دي او په بنو کې انټرنیټ قطع شوی دی. پاکستانی طالبانو په تیرو 15 کلونو کې د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې ده. دا ډله وایي چې په پاکستان کې د شریعت پلي کول، د حکومت له زندانونو د خپلو بندي غړو خوشي کول او په قبایلي سیمو کې د پاکستانی ځواکونو د حضور کمول غواړي.
د خیبر پښتونخوا د یو چارواکي له قوله مو واوریدل چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په مزګړتوب پرون له پاکستاني طالبانو سره خبري پیل کړې دي. د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د سولې د خبرو او په دې خبرو کې د افغان طالبانو د رول په اړه احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي او خبريال سمي یوسفزي سره د مرکې په پیل کې پوښتلی چې ولې هر ځل چې په پاکستان کې د ټي ټي پي حمله زیات شي نو له افغان طالبانو د منځګړتوب غوښتنه کیږي.
دا بیرته هماغه دی، هماغه قضیه تکرار ده چې کله به افغان طالبانو په افغانستان کې بریدونه کول او بریدونو فشار به په زیاتېدلو افغان حکومت به له پاکستان غوښتل چې یا طالبان خبرو ته حاضر کی یا له پاکستان له خاورې وباسي او یا افغانستان حکومت ته حواله کی. اوس په عین موقف کې د پاکستان حکومت ته لطوانه یې څه نه کیږي چې دلته بریدونه کیږي دوی افغانستان ته ګوته نیسي یا د افغانستان دننه د تحریک طالبانو وجود ته ګوته نیسي، افغان حکومت نه غوښتنې کوي. اصلا د پاکستان علما د ټي ټي پي په معامله کې څه کردار ترسره کولی نشي، لکه څنګه چې د افغانستان علماو د افغان طالبانو لخوا چې به د سولې جوړې دپاره کوم کوششونه کېدل، که به د کعبې شریف امام پکې شاملېدلو یا به د الازهر مفتي پکې راتللو، خو طالبانو به په هغه وخت کې دغه مشورې او دغه غوښتنې نه منلې. اوس په عین موقف کې ټي ټي پي مشران دي، په اوس حالت کې یوازینی حل د دوی په فکر لکه طالبانو غوندې مقاومت کول دي او د غیلاري خپل هدف تر لاسه کول.
د افغان طالبانو منځګړتوب هڅې چې تمه کېده نتیجه ورنکړه، ځکه چې په تقریبا همدا یوه میاشت مخکې پاکستاني طالبانو له خپل خوانه اوربند فسخ اعلان کړ. د دوی ترمنځ لانجه په څه شي ده؟ د ویانې د پاکستان حکومت او ټي ټي پي په کومه خبره سره وړاندې نتیجې ته نه رسیږي؟
جهادي گروپونه که هغه د تحریک طالبان پاکستان و یا د افغانستان د طالبانو جهادي غورزنګ و، د هغوی غوښتنې د یو حکومت لپاره منل ناممکن دي. له دې امله خو ډاکټر اشرف غني حکومت له منځه ولاړی، خو د طالبان یا غوښتنې د دوی لپاره د منلو وړ نه وي. په ورته ډول باندې د تحریک طالبان غوښتنې هم په عملي ډول، په نظري ډول، په سوچ ور باندې نشي کېدلی چې دوی ته حکومت حواله کی یا دوی په واک کې راولي، او دوی بیا هر هغه څه لکه څنګه چې افغان طالبان په افغانستان کې کوي هغه دلته عملي کی. نو زما په خیال دا د غوښتنو، د دوی د تقاضا او د دوی د نظریو دا توفیر دومره لوړ ده چې زما په فکر په دغه سیمه کې د جهادي ګروپونو سره سوله یو سیاسي ډایلاګ رامنځته کول انا ممکن کار ده. دوی یو بل سره کېنستل شي، خبرې کولی شي، خو کومه نتیجه ترې نه اخیستل بیخي، یعنی دا به یو ډیر خارق العاده، یعنی بیخي د تعجب وړ قدم وي. او تر اوسه پورې موږ کوم داسې مثال نه لرو چې له دغه ګروپونو سره د سوي معاهده یا د سولې خبرې کوم پړاو ته رسیدلی وي.
مننه یوسف زای صاحب. وروستۍ پوښتنه دا چې دا ځل څومره امکان شته چې د دوی ترمنځ لانجه به د افغان طالبانو په منځګړتوب حل شي او نتیجه به ورکړي؟
افغان طالبان لکه څنګه چې د پاکستان حکومت په تیرو شلو کلونو کې په افغان طالبانو باندې یو محدود واک او اختیار لرلو، تر یو حد پورې نفوذ لرلو، خو هغه د حد نه زیات نه ورباندې فشار اچولی شوای نه یې هغوی ته لاس اچولی شوای. افغان طالبان هم په فکري لحاظ او په دوستی په لحاظ او په عقیدوي لحاظ او د مجادلې او مقاومت په لحاظ یو بل ته ډېر هم فکر دي. زه فکر نه کوم چې افغان طالبانو حکومت دی د پاکستاني طالبانو باندې ډېر زیات فشار واچولی شي یا د پاکستان ته حواله کړی شي او یا د افغانستان له خاورې وباسي، ځکه چې دا داسې یو عمل ده چې طالبانو د اسلامي امارت خپل هغه ملګري او خپل جنګیالي او مشران له مشکل سره مخامخ کولی شي، ځکه چې دوی چې کله مقاومت کولو د دا اوس چې کوم د نظام په افغانستان کې د اسلامي امارت په نوم جوړ کړی ده، په دغه امارت کې د تحریک طالبان پاکستان یو ستره ونډه ده، او دوی چې پاکستان مقاومت پیل کول همدغه تحریک طالبان پاکستان او چې لمړی په قبایلي سیمو کې دوی ته ځای ورکړو او بیا دوی افغانستان ته مقاومت لپاره ورسره ولاړلو. نو ماته داسې نه برېښي چې د اسلامي امارت یا طالبانو دی تر دې زیات څه پیشکش وکولی شي، ورکول شي یا د پاکستان سره همکاري وکړی شي. په دې اړه باندې فکر نه کوم چې پاکستان هم د ډېر زیاتو کومک یا د داسې څه لپاره ډېره تمه وساتي چې هغه دی په افغان طالبانو د لوري په تحریک طالبانو باندې د فشار په شکل کې را څرګند شي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په یوه نوی څېړنه کې څرګنده شوه چې که څوک د ورځې رڼا ته ډېر وخت تیر کړي، د شپې پر خوب مثبت اغیز لري. د ساینس الرت ویب پاڼې د راپور له مخې څېړونکي د کال د بېلابېلو فصلونو او د انسان د خوب د تړاو په اړه په څېړنه کې د نتیجې ته رسېدلي چې د ورځې په مخه د باندې ډېر وخت تېرول د دې سبب کېږي چې د شپې چاته ښه خوب ورشي. هغو کسانو چې په دې څېړنه کې برخه اخیستې ویلي چې د دوبي، منی او پسرلي په پرتله په ژمي ناوخته خوب ورځي او سهار ناوخته پاسیږي. څېړونکي وایي غالبا د دې دلیل دا دی چې په ژمي د ورځې رڼا کمه وي، او دا کېدای شي د انسان د خوب د ساعت د بدلون سبب شي، یعنی کله چې شپه کېږي خوب ته لږ چمتو وي. د واشنگتن پوهنتون د بیولوژي استاد هوراسیو دیلا ایگل سیاوی د انسان بدن یو طبیعي ساعت لري چې ورته وای د شپې باید ویده شي که د ورځې چې لمر په آسمان کې وي رڼا ته ډېر وخت تیر نه کړو زموږ د بدن ساعت له ځنډ سره مخامخ کیږي او د شپې د خوب وخت شاته بیایي. په دې پروژه کې د واشنگتن پوهنتون د ماسترۍ دورې 1500 محصلانو ګډون وکړ. له 2015 څخه تر 2013 پورې د دې سروې د برخوالو معلومات د هغوی له ځیرکو لاسي ساعتونو څخه راټول شول او څېړونکو له هغو څخه په استفادې هم د سروې د برخوالو خوب او هم هغه وخت چې دوی د ورځې په مخه رڼا او لمر ته تیر کړی و پرتله کړ. په دې څېړنه کې څرګنده شوه چې په ژمي دوی 15 دقیقې ناوخته ویدیدل او 20 دقیقې ناوخته ویشیدل. ټول انسانان تر یوه حده د بدن د ساعت تر اغیز لاندې دي، خو دا امکان هم شته چې دا ساعت د عمر، خوراکي رژیم او د ټکنالوژۍ له وسایلو څخه د کار اخیستو تر اغیز لاندې راشي. څېړونکي خلکو ته سپارښتنه کوي چې هر ورځ حتی که د لنډ وخت لپاره هم وي په تیره بیا سهار مهال له کوره ووځي چې طبیعي رڼا وویني او د مازدیګر له لورې له ډیجیټلي وسایلو تر وسه بسه کم کار واخلي څو ښه خوب ورشي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه
کلیال مینه شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
میندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15:30 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دستر کو بلا واخلم جانان زما ود زکرار راشا مهربان زما
ود زکرار راشا مهربان زما راشا زما
آزادی رادیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی رادیو
سبائی دا خار کے روانہ قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روانہ چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روانہ قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روانہ او کس زمانہ
سر سری دا خار کے روان قاتل خبر کئی چھ زندگی دا خار کے روان جنگے بم دٹو پک دے بم دٹو پک دے کا کنا بلخوا سنگ رے ہوا شکیلا خار کے روان قاتل خبر پے جی زندگی را خار کے روان
نور بس دی لشدو سره پر ټول مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
Thank you.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
Oh,
پلویا لار کے ناسیوں تیار پتا ما دیوان ملو پو کول دیر ناما پلویا لار کے ناسیوں تیار پتا ما کلا براشی اور آدم ارمان دے کلا براشی اور آدم ارمان دے ملا مدیوں سر کو نار ملو زمان دے ملا مدیوں سر کو نار ملو زمان دے چھل ونے گر زمان چھل ونے گر زمان ہم دے جران دے ملا مدیوں سر کو یار ملا زمان کمینا سرو تازہ ما مسجد رو شندو پمائے بے اندازہ ما دیار پپا کمینا سرو تازہ ما مسجد رو شندو پمائے بے اندازہ ما یار جدا شول ماسس میں گزران دے ملا مطلب سر کو یار ملا دان دے ملا مطلب سر کو یار ملا دان دے چل ونے گر زما چل ونے گر زما ہم دے جان دے چل ونے گر زما ہم دے جان دے ملا مدنے سل کو یار ملا دان دے ملا مدنے سل کو یار ملا دان او یار ملا دان
مننا چې آزادی رادیو اوري
ما زادش کما په سر خوانده جام در هستی او جان بازی دلدار تا وعددی پا پل موٹا کدا جکا مستی لاندے شنوٹا کدا ساکی 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 وعددی پا پل زکا مستی لاندے سنو ٹکدا گیا زکا پاورو رو در زمان
گیا زکا پورو رو در زما در جوان دون لار پا زوڑا کدا زکا مستی لام دی شنو ڈکدا ساپی وعد دی پبل مو ڈکدا زکا مستی لام دی شنو ڈکدا بر بیگانه مستی پشه مان نسه بر بیگانه مستی پشه مان نسه مادی لمن پخا لوٹا کد زکا مستی لانده ڈکد ساکی واد دیپ پل مو ڈکد زکا مستی لاندے شنو ڈکد